همکار ما در بخش تکنیک 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان سید.
در من نستر مشه نیمی سب قدر منو آوردون که تاسته هم سلامون آوردی کام. د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په 219 پر خبرونه سربیره په راپورونو کې اوري چې د سولې عالی شورا وایي چې په قطر کې د امریکایي او استازو او طالبانو د خبرو ملاتړ کوي. د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل باندې د دې ساعت خبرونه واوري. د علماء و شورا د منبر لاری لفساد سره د مبارزه غوښتنه وکړه. هسپانیا وایي 1200 پناه غوښتونکي په سمندر کې ژغورل دي او د روسیې په مشرۍ په ډلهیز امنیت ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشي شو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوی او اتنور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی پرون مازیګر خبري اعلان وکړ. ویل واستوالو د جلال آباد په دریم ناحیه کې د قابلو پر روزنیز مرکز حمله وکړه چې 2 ساعته دوام وکړ.
د دې برید پر مهال دوه برګر وژل شوی دي. درې تنه د یادې ادارې چې دوی ساتونکي وو او یو موټر چلوونکی او شهیدان شوي دي. اته تنه په دې پیښه کې ټپیان لرو چې درې امنیتیان دي او درې ملکي وګړي دي او دوه د یادې ادارې کارکوونکي دي.
د اداري فساد پر ضد منبر شخ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو برخه اخیستې ده. د کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقاف وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسېدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسېدو خوشحالي څرګنده کړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبري الوی چې د بادغیس ته مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاوخوا 6000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس درې ولسوالیو ته د وارداتي برېښنا مزي وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیست افتتاح کړ. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیه په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلوش بنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دوارخیزو مسلو په اړه په خپل منځ کې خبري او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې ټلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندري برونسن خوشي نه کړي نو پر انقرې به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشو او ویل چې هیڅوک نشي کولی ترکیه دیکټې کړي. هسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورلي دي. د هسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپارول. په همدې حال کې د هسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاسکا ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزه ویني او په خبره یې دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل ته اړتیا لري. لسکونو زره روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لنجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدې شي. پرونیو مظاهرو چې د دغه هیواد تر ټولو سترې مظاهرې بلل شوي د دې ښودنه کوله چې د تقاعد عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری میدویدیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس په دې غور کوي چې تر 2028 پورې د نارینه وو لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو لپاره تر 2040 پورې 30 کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 55 او د نارینه وو لپاره 60 کاله دی. د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسوویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل و 50 کلن دراګوسلاف اوګینانوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل 26 کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري. او د روسیې په مشهد د ډلهیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول پرون په ضمانت له بنده خوشي شو. جنرال یوری خاچاتوروف د هغو مظاهرو په ځپلو تورن شوی چې د ارمنستان د 2008 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې. د خاچاتوروف مدافع وکیل خبریالانو ته وویل موکل د 10,400 ډالرو په نقدي ضمانت آزاد شوی دی. په مرکزی روان کې بیا محکمې ته په رسیدو جنرال خاچاتوروف وویل چې د هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویبپاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات وړاندې کیږي. د سولې شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري ګټوري بولی. د علماو شورا له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه.
رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي.
لوی څارنوالي د فساد پر ضد په مبارزه کې د علماو رول مهم بولی. د خوست هندوانه او سکان خپل هیواد ته تر راستنېدو وړاندې له حکومت غواړي.
موږ سره د کلی جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، درسو جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې موږ سره باید مرسته وشي.
په اوروزغان کې مشت خبریالان له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه کوي.
غوښتنه مو له دولت څخه ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې.
د دې ترڅنګ په یو بل راپور کې په نورستان کې د جلغوزو د تولید حال درکو د غرست و 19 پروګرامونه لرو. کاندې څنګه او حقیقت سره اته بجی او اته دقیقې شوې. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لکتنی هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی دی چې د دواړو لورو استازو د تیرې دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبرې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خاغلی خپلواک تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پرمخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي پوینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له سرګند کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او حسبه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلی دی چه دا مقدماتی خبری دی چه په دوستانه او هڅون کې فضا کې ترسره شوه. بل لور ته وال سټریټ جورنال وسپانه چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکای چارواکو د غونډې خبر خپور کړ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلی دی چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جورنال وسپانه ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دغه پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بلې خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ نه په استفاده سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان لوی څارنوالي او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو برخه اخیستنه مهمه ګڼي. په دې نیت پرون شنبه د لوی څارنوالي لخوا د حج او اوقافو د وزارت په همکارۍ په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د منبر ژغ په نوم د هیواد د مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کانفرنس جوړ شوی و. په کانفرنس کې حکومت، کورنیو او عامو خلکو ته د فساد زیانونه تشریح شول. د افغانستان لوی څارنواله او د عالمانو سراسري شورا رئیس د اداري فساد په وړاندې مبارزه د ټول ملت ملي او دینی عالمانو دنده وبلله. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وای په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بیوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
باج سریت دمن اداره ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول، افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي. راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتلی ملت ته په برخه نه سوه. راځي جدیدي منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعالې دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیا رغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت ترڅنګ دینی عالمان کولای شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
صلح با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل صلح له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په لمنځه وړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت ترڅنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیده پر وړاندې جدي، مؤثره او دوامدار مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوسی او شمیر هندوانو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د دوی د کلی ښوونځي، کلینیک او عبادتځي په رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي که دولت د دوی دا غوښتنې ومني نو خپلې کډې به له بهره خوسته بیرته راولي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د خوست یو شمېر هندوانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، روغتیایي کلینیک او عبادتځي په بیا رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې، کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسېږي. د هندوانو کلي اوسېدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درمسول جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې زموږ سره باید مرستې وشي.
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسېدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پېښو پر ضد ریاست مسؤلین د رسېدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
افغانستان افغانستان برقرار کی کار.
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسېدونکی هم ورته غوښتنه کوي او وایي چې د دوی کلی په دې ولایت کې اوږده سابقه لري، خو اوس پکې د هندوانو کورنۍ نشته.
تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلی په خوست کې نوم لري. موږ وخت نو وخت سیاسر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي پوره په ارمون دي چې موږ سره کنسو خپل کلی ته لوښو وایو شو نږدې نه هېد د اوسېدلو ځای په ټول کلی کې تاسو نږدې نه وکتلو د اوسېدلو ځای نه لرو. همدا ځای دی چې موږ موقعت استفادت نه کوو. تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شاید چې کومک وکړي تر څو موږ دا جوړ کړو د اوسېدو دپاره مساعد شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد ولایت د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کې ده او هغوی ته زمینه برابره کړي چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکې کړي. د خوست د واري ویان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو دپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر له سرګندول ورسته به د دوی سره لازمي مرستې په دې برخه کې ترسره کړو.
یاد دیوی خوست له هغو ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو را په دې خوا ځمکې، دوکانونه، کلي او کورونه لري، خو په وروستیو دېرشو کلونو کې کورنۍ وتلي او په کلي کې لږ لږ هندوان د خپلو جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول اوسېږي. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداری کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسېدونکي هند ته د تداوۍ، سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسره ښه وطنداری پالي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره. خو اوس به له صالح محمد صالح څخه واورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا IRC چې د جګړه ځپلو هیوادونو، طبیعي آفتونو او ژغورنې د چارو په اړه لیکنې خپروي، په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ولې افغانان له اروپا ایستل کیږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، 38 کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په نړۍ کې دویم هیواد دی چې له لږې سولې برخمن دی. د IRC په لیکنه هر ورځ په لسګونو کسان د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي له کبله له خپلو سیمو کډه کوي او د بی بی سی د جنوري میاشتې د راپور له مخې افغان حکومت د افغانستان پر 30% برخه کنټرول لري. د خبرونې په لیکنه اغلب ګمان دا دی چې افغانان د جګړې او مجازاتو په نسبت تر ډیره په اقتصادي لحاظ په اروپا کې د پناه غوښتنې هڅه کوي، خو په اروپا کې د دوی د قبلېدو لپاره دوی ته په کار ده زیات اسناد او مدارک وړاندې کړي، په اصل کې چې له اکثریت افغانانو سره دا ضروري اسناد نه وي. له دې کبله له 2015 میلادي کال راهیسې ګڼ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي. په لیکنی کې د نروې د مهاجرت شورا او د دا داخلي بیزای سویو د څار مرکز په حواله راغلی چې افغانستان ته په سلو کې دو اویا ستنه کړی سوي افغانان یو ور بیا مجبور سوي چې د ناامنیو له کبله بیا له خپلو سیمو بیزای سي. نیوزویک خبرونې بیا د هغې سویډنی مواصلې په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته یې د یوه اخراجېدونکي افغان د تګ مخه نیولې ده. یو دیرش کلنې ایلن ایرسن چې په الوتکې کې وه له خپلې څوکۍ ولاړه سوه او ټینګار یې کاوه تر هغو چې دغه افغان له الوتکې ایستل سوی نه وي دا پر خپل ځای نه کښېني. په پام کې وه دغه افغان اول استنبول او بیا له هغه ځایه کابل ته ولېږل سي. دغه افغان وروسته له جنجالونو له الوتکې وایستل سو چې ایرسن هم ورسره وه او نورو مسافرو د خوشحالۍ نارې وکړې. نیوزویک لیکلي چې د دغه افغان د اخراج لپاره شایي بیا کومه نیټه وټاکل سي او سویډنی معاصله ایرسن به د دغه حرکت له کبله له جریمې یا هم د بند له سزا سره مخامخ سي. په لیکنې کې راغلي په الوتکه کې که هر مسافر د پیلوټ له امر څخه سرغړونه وکړي شایي د شپږو میاشتو بند سزا ورکړل سي. د سویډنی معاصرې دغه عمل په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. هغې په الوتکې کې د روان جنجال ټول جریان په ژوندۍ بڼه خپور کړی چې دغه ویډیو یې تر پنجشنبې پورې 4 میلیونه کسانو کتلې ده.
د روان خبرونې په دوام کې په روزګان کې د خبریالانو د ستونزو او په نورستان کې د جلغوزو د تولید په اړه راپورونه لرو، خو مخکې تر دې د سوریې د کردانو په باب. د سوریې د کرد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د دې هیواد له حکومت سره د رواني وکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو په پیلولو موافقه کړې ده. د سوریې ولسمشر په وروستیو کې ویلي وو چې که د کرد وسلوالو دا ډله خبرې ونه کړي نو د پوځي ځواک له لارې به یې ځپي. متحده ایالات د کردانو له دیموکراتیک اتحاد ملاتړ کوي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل راوړي.
د کرد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د سوریې په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري او تر اوسه څو ځله دې ډلې او د سوریې حکومتي ځواکونو په خپلو کې سختې جګړې کړې دي. د کرد وسلوالو د دیموکراتیک اتحاد سیاسي څانګې پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد له حکومت سره د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو موافقه کړې ده. د کردانو دې ډلې په یو بیان کې ویلي چې استازیو په دمشق کې د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو لورو سلا کړې ده چې د جګړې د پای ته رسولو او د یوې فدرالي سوریې په اړه د بحث لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په هدف به کاري ټیمونه جوړ کړي. د کرد وسلوالو او سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیلو غني ختیځ ښار ډېر زور کې زیاتې جګړې شوې دي، خو د سوریې د کردانو دې ډلې په دې هیواد کې د داعش ډلې په ځپلو کې بیا کلیدي رول ادا کړی دی. د امریکا متحده ایالات د سوریې د کردانو له دیموکراتیک اتحاد څخه ملاتړ کوي او دا مهال د امریکا هوایي ځواک او ځانګړي قوتونه له هغو سیمو فعالیت کوي چې د همدې کرد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په تیره مئی میاشت کې ویل د کردانو له دیموکراتیک اتحاد سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو نوموړي ګواښ هم کړی و چې که دا ډله خبرو ته آماده نه شي نو پر وړاندې به یې پوځي ځواک استعمال کړي. د سوریې حکومت د کردانو د دیموکراتیک اتحاد د تازه اعلان پړه چې وایي د بشار اسد له استازو سره د سولې پړه خبرې کړې دي تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي پرون وویل هغه سخت دریځه وسلوال چې د سوریې په جنوب کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه بنده کړې ده اوس په دې سیمه کې د داعش پر وړاندې له حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي.
په اورزګان کې خبریالان وایي په ډاډه زړه او خپل خوښه کار نشي کولای. خبریالانو چې د شهید شوي خبریال احمد امید خپلواک د ووم تلین په لمانځغونډه کې راټول شوي وو له دولته د خپل ژوند خوندیتوب غوښتنه کوله. د اورزګان امنیتي مسؤلان ژمنه ورکوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. له اورزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
اورزګان کې ځایم خبریالان وایي په خپل خوښه او په ډاډه زړه کار نسی کولای که یو کړي نه ژوند دی په خطر کې دی. دی وایي اوس هم آن له دفتره تر کوره چې ځي هم ځانونه ژوندی نه احساسوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روزګان کې تر پخوا اوس خبریالان ډېر تر تهدید لاندې دي. په عموم کې ټول روزګانیان خبریالان هغه په دې خاطر باندې چې دوی په ډاډه زړه باندې خپل کور ته نسي تللی، یا هم د مخالفینو له لورې او یا هم او که مخالفین نه وي دولت هم په ښار کې دی په امن نسي ګرځېدلی
چې د دولتي چارواکو لخوا ورته اختار ورکول کېږي. هغوی له طرفه څخه د خبریال ژوند په خطر کې دی. په دوم قدم کې بیا د ټولنې هغه مخور خلک دي چې هغه په دې ټولنې کې یا نفوذ لري یا هم توپک والا خلک لري، توپک سالاران لري. که چیرې ته بیا ژغ پورته کوې په دې ټولنه کې، هغه دې دوم قدم کې نه پرېږدي.
اوس لا هم زموږ خبریالان مسکونه نه دي، لا هم د دوی د فامیلو د زړونو یو خدای خبر دی چې دی صحیح ته ځي، کار کوي، زحمت باسي هر ورځ د مرګ سره.
دغه خبریالان چې د شنبې په ورځ د خبریال احمد امید خپلواک د وم تلین په لمانځغونډه کې راټول سوي وه، له دولته یې د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کول. او دغه راز یې وویل که چیرې دولت د خبریالانو پر وړاندې پخوانۍ قضیه وڅېړي، مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپاري، نو د خبریالانو پر وړاندې به تاوتریخوالی څه اندازه راکم سي.
نو غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیرې قضیې وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه دې محاکمه کړي، نور خلک به بیا په خپله پوسی چې دلته د خبریال ته بیا ستونزې نه پېښوي.
زما د مقاماتو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ خبریالان اول داسې وما پوهاوی ایجاد سي چې خبریال طرف نه دي. خبریال ته باید طالب هم لبیک وایي، حکومت هم لبیک ورته وایي، قومي مشر هم ورته وایي، ځکه دی طرف نه دی، دی د ټولنې دپاره کار.
دوی دغه راز له دولت او د رسنۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو لپاره د بیمې سیستم ورته جوړ کړي او د احمد امید خپلواک په نوم دي په ترینکوټ ښار کې یو ځای ونوموي.
په نورستان کې تیر کال د ځلغوزو ځنګلونو 38 ځلغوزې کړې وې، خو د نورستان په ځای د نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په هغو نومونو له هېواده بهر تلیږل شوي وې. له نورستانه د روحالله انوري راپور واورئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي د ولایت په مرکزی او لویدیځو برخو کې د زلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نورو ولایتونو په نومونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل یې همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشوکوي او د پروسس د پاره یې خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لسګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم دریت یا میټر ټنه جلغوزي چې دي د خالص تولید شوی وو چې په ورځ په ورځ چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتېږي. مثلا پروسه کال باید صحیح ته خرڅې شوي دي یعنی په 20 لک افغانۍ باندې. مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرڅې وو 250,000 افغانۍ باندې، ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه بیا په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک یې وړي هلته.
هغه وایي نورستان د هیواد په کچه د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډېره زیاته کمه وه. خپله وزارت څخه هم غوښتي دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا دپاره پروګرامونه برابر شي، دا خلک خپله د دې جوګه شي چې دوی خپله جلغوزي راغون کړي، خپلې خرڅ کړي. د هغه په نسبت چې اوس دغه نور خلک راځي او دوی ځنګلونه عادي ځینې وړې واتې پروسس کوي او کوچرته دلته پروګرام د پروسس او بستهبندۍ د خلکو ته همدلته ساحه کې برابر شي، نو سوچند حاصل او عواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمینه برابره کړي او د نورستان جلغوزي د نورو ولایتونو په ځای په خپل نوم د هیواد داخله او بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي.
تقریبا
ویش دیش فیصد د ټول افغانستان جلغوزي واز نورستان کې دي او د نورستان نه د جلغوزي راټولېږي اکثر خوست وړل کیږي او بیا د خوست او د پکتیا د جلغوزو په نوم باندې د دې ځای نه وړل کیږي. موږ کوشش کوو چې د دې لپاره چې هم دلته د خلکو لپاره د کار زمينه برابر شي او هم دغه قیمت خرج شي چې د خلکو اقتصاد پیاوړی شي. کوشش کوو چې دلته هم د پروسس لپاره د دولت توجه جلب کو او د پروسس فابریکې دلته جوړ شي.
د کرنې او مالداری مسولین وای چې نورستان شاوخوا 5.5 لکه هکتار مساحت لري چې زیاته برخه غرنۍ ده او له همدې اندازې 3 لکه هکتار ځنګلونو او پاتې 2.5 لکه هکتار څړځایونو نیولې ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.